سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مذکر سرلور و جوشه تاسو ازادي رو ته غوږست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څانګوایي په تیرو ستو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. دې ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګونونه راپارول دي. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,370 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورهم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې د پاکستان ویران د افغان کډوالو د استل په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته سل کېږي. د کابل په شکر د رول سولي کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختر خبر اجنس چې طالبان در کبین د خبر ورکړی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسل مل عبدالغنی برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د بود مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاوروز بند چې کړی د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میګاوات برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې صنعت راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حملو د خطر زګونه وغږیدل او د پلازمینې کې په ځینو سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حملو خبرداري په کیپ جیرینی اپ سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوسفکس زابوروسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خر په یوه ناحیه د توغندیو چری هم اره پریوتې دي. ورستای خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال دره رسیدو په بیړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروت وي ودونو لنورو مخ کې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه تر 7 مخ کې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شبیته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په استرالیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی خار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. پر وخند پاکستانی پاوز دملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندي څه خبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتیا مرستو پرختیا
دغه دوا د سلور سپیتو کې د کل لپاره روغتیا ته سات لپاره برابر شي دي.
خبرونه کړه نو راپور نه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبان د کورونی د چرور سرپرست وزیر سراج الدین اقانی کتلی چې د خبرو په موضوع واخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په واخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په دې اړه تفصیل له فرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافروړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آیس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې شوې، د طالبان د کورنۍ چار وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخباراتو رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیه قمندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شو دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کراته وایي چې دا وضع څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو ته احمد زیبا او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکار خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل د دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیډن د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه د دوی سره شوي، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خو ته معطوف کړي او راوی ګرځي، دی دا د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول. دوستان وویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نشي او کزی د سخت مشکلاتو سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خوب فاطمی صاحب، دغه پروپاګند په داسې حال کې کیږي چې له دغه آواز وروسته د کورنیو چارو سربراس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. دغه په داسې حال کې ده چې د همدې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخباراتو رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلی دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته ده چې دغه لید کاته تبادله شوې دي سره؟
کېدای شي پاکستان لپاره دی چې دغه خبر سره لږ تقویت ورکړي، د دې د استخباراتي مشر تللی هلته تاجکستان سره وګوري، ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره ښه نه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نورو ګروپونو تر شا ولاړ هم دي. او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې دا تیر یو کال کې کېدلې، په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس و. نو دا کېدای شي دوی په دې شي بحث وکړي او بحث کړي، مګما دوی کولی شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي. زه فکر نه کوم، ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولی چې پاکستان ته ډالر ورکړي، او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د خپلش دا پری کې خپل حساب کېږي. هلته د چینایانو خپه په منځ کې د چینایان دا شي اجازه نه ورکوي. په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي، مګر حقیقت سره لاره نه لري. او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه، د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري. امارت اسلامي یو نوی ښار دوی غواړي هلته جوړ کړي، یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي، او خلک هلته میشته کړي، ځکه چې هلته خلک هم نشته. تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي، هغه هم ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي. نو د ده لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري، او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد و، چې هلته لاړه کم از کم 10-12 ورځې هلته تیرې کړې، سیمه یې وکتله، خلکو سره یې وکتل، په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې، او هغه سیمه په حساب د دوی کنټرول لاندې ده. او اوس هم دوی پس دغې خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي. سیمه د دوی د په حساب د هوایي هلیکوپترو یې د په ذریعه باندې هم څارلې ده. دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی، دا کوم خبره شوې صرف د تر پروپاګند هدف پورې ده نه لري. او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي، او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي. په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله، اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زپل سوی ده، څومره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه که تاسو تازه خبرونه اوریدلی پنځوس کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سرحد پورې خپل سرحد قریزي کړی دی. کال ته چې هوا لږه ښه شي د فکر کوم د افغانستان خاورې ته رادغه کېږي، چینایان به د هغه غاړې نه او افغانستان حکومت به دې غاړې نه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي او دې کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کمکنه مداخلت مخه ونیسي.
ډېر زیاته مننه ژوندی صفاتمي صاحب چې موږ سره مو بحث کوو. مننه د چارجانو کې ښاغلی سید بلال احمد فاطمي چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام له کرام راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان وومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړ شي، خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو مېرمنو شمیر 46 سلنه او خوز دا شمیر 250 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په دې ناچې له پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده، ځکه که یو فامیل نارینه ونه لري، کور سرپرست ښځه یې، که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمېنه کابل کې میشته یو بله مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستن که
دیر که زما پسی را دیره داسی مرمانی همشته چی دی کورنی سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی دی پریکری پکولو سر اصلا دی خوزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خوزو منکول دی خوزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی تغییزی کردی.
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیت یا وزنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دو زرو سلویشتم میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیری ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسېدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتو ودونو کې چې وخت له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. نوره په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبی کوریا د جیجو هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو دی جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سختې زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15,000 ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل د 3 شپېته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د 3 شپېته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل ورکړل شول. یا د مرستې د AHDS غیر دولتي انجو په تخنیکي ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د HDS موسسې په تخنیکي همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په 3 شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنیو روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادی مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکل لپاره یا روغتیایي تاسوات لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ډی ایچ یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچسیانو لپاره او بلاخره هلپوستونو لپاره دا دوا انشاءالله برابر شوي ده. انشاءالله موږ به لیږو.
د اورزګان ولایت خلک د دې مرستو له امله خوښ دي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوم خوشی ود وروسته په برخه کې یو ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وشو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د ټول د شهر مخکم توضیح سوي دي خو هغه څخه صحیح استفاده نه رسوي. خو ټول مهم دغه چې دی هغه د ځخه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله ډیر حدا پورې به دا ستونزه حل شي، خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې. یعنی ډیر پورې به دا یعنی هغه خلک شي ډیر پورې د دې مرکز څخه بې برخې وي. یعنی د دې ولایتي روغتونونو پر رسیدګي نس وکولای او هلته په ساحه کې داسې یو روغتون و چې دی هلته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر ښه دواوی دی چې سم استعمال شي، سم یې سړی وخوري پر هغه خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې کې. انشاءالله دا ډیره ګټه کوي پوسولې. دا ډیر خدای دې خیر ورکړي. ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به خیر ګټه کوي. ولا هغه وس نه لري چې تهران یې پوسولې. نو دا غنو دا ډیر ښه دواوی دی. ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي. نو بس موږ د پاره ډیره ګټه.
دا اورزګان ولایت هوسیدونکو وایي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم شته او باید لا مرستی هم تر سره سی. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسمزو. ازادي راډیو د سسرغلي پیغام نه ورو
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی. نو بیا هلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي؟ چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخي دا ولې دغه کوي؟ اوس هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای د ټلیفون د پاره زو. اوس په الحال زغره تر ختلې يم، دلته غره ته چراوخه جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتول علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام نور ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانګې جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان به پسې دي. نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د 15 دقیقې پرونه در تحمل خو خبرونه. ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقونو د ډلو او ښځو غبرګون له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 افغان ماشومان خپلو کورنیو ته سپارلي دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې دغو افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. وروستۍ خبر هم ده چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختر خبري آژانس چې د طالبانو له لورې اداره کېږي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې. د شاوروز بند چې کاري د پرتدلي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا سوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبه د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پېښ کړی و. د شنبه نه وخت د خوست په علي شیرو او د پکتیا په ډنډي پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي قدم خبر نه ده کړی. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه منو ته شرغلاست وایم په پیل کې اندر صاحب تاسو ته راځو د پاکستان بیا ځلی بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان ورکړي دي، زخمیان ورکړي دي او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه ولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او دی پاکستان دغه سی صریح تجاوز او دغه سی يرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو دا سی افغانستان دغه اوس محل ناتوان دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود سی دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورت کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړی دا یا کومه دعوه کړې ده موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې که ووایو دغه سې جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغه سپت ځوابونه او دغه سې غیر معقوله جګړه او دغه سې غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې رامنځته کېدل، دا اصلا یوه نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده، ورلمخه پلان شوی ده. دې ته سړی داسې نه سي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې د کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي دا نه سي بللای، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا غل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 5 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت منه هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیې نه دفاع وکړي. خو طالب نه موږ غوښتنه ده چې یو ملي محور منځته راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه یو ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیا باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته اوس ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډېره مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره. او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، چې لومړی برید دی. دا اصلا دی پاکستان دی مداخله دی، دغه دی پاکستان دی دغه 40 کلن یا دغه 45 کلن مداخله لکه ما بلکې لاند به وای لکه ما وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدلې دي. او دوی پاکستان دی ټول هغه خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړي یو پرخه ده په شل کال په پاکستان کې اوسېدو، اوسې هم منافع او ګټې په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېدای چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو د پلانکې تر پښو لاندې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده. د یو لږ زیاته اړتیا ده مارکیټونو تجارتونو او کورونو هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاوو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده، زما مخکې وویل چې دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده. د دې لپاره د دوی دریځونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې، د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را اوشدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګنډ دغه دي، په اصطلاح دغه غږ یو نه دی. دا تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی چې هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاهي عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې چې ټي ټي پي کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي. دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي زمدارت ځای ورکړی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري. او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کیسه هم همدا ده. او همدغسې رول ورکول سوی دا یوازې کرکټران، دا ممثلین دي. بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو، ډایلاګ ورکړل سو، همغسې وایي.
ډېره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زه په دان او باور یم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې څه تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خوا ته استازی لیږي او بل خوا ته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویلی شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی. اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخته پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زموږ غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په حکله دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، څه رقم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي. په د تیرو 500 کلونو کې د دې استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې څه لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی، د دوی ټول کورونه پاکستان کې، پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلې، دردېدلې. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حکله تغییر نه موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د ده لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپای صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاظ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسی په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حکله عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان، د افغانستان د جغرافیې جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند دی واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خلک نه دی، جمهوریت خلک ځانته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځانته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځانته تبلیغات کوي. د افغانانو مغشتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. مونږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوسانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځانته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځانته کمایي کی، خدا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ دریز باید منهست یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منهست یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډېر ستر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبره وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلې او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغو کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې، دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا سه هم نه د سبيخ دي پاکستان دي ملکی ادارې او د پوسټ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوزي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه دي یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زنه وایم دا مولانا محمد خان شرانه وایي. مولانا محمد خان شرانه د پاکستان د پارلمان غړی وو او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافي لري، بلکې دوی یو چاونی ده او دی یو بل چان دی انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوزي چانه دی، یو نیابتي حکومت ته چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دی او یو دغه سي به وردی دی یا په اصطلاح بی یونیفورم دی. وای دا دواړه په دغه پوزیان کې واک لري او دا نور لیک به واک دی په خپ مجموع کې دواړه دی یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه همدغه نمایشي جګړه ولا کړه څنګه چې بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو. د لوغو د طالبانو هغه اکاونټونه چې دوی به حساب پې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، هغه نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول شول، طالبانو د یوې خواته پاکستان پوج راغلی دی او حمله او یرغل کړی دی په بېګنا ملکی انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی دغه استلای کار کړی ده. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی هدا اقل نومې نسی اخستای، هدا اقل غسر مخامخ کېدای نسی. نه دا استلا دی خبرګون و، نه دا استلا دی جګړه ده، نه کوم ویډیوګانې په خپل رسنی او باندې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقيقي رنگ ورکوي، او نه د طالبانو هغه خبرګونونه سي مختلف خبرګونونه یو خودل یو څو ویل متقیده ولاړ سو سي هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنۍ چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنۍ چارو وزیر را ولاړ سو ویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسيون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسيونو. نو سیاسيون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا تو اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه بښي او د بدې توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایل د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و، مخکې هم همداسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټول ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ سو، پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ وو چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تلې، یو ښه حالت ته تلې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو له اورېدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیز د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.
ته